د پیسې دی عالمونه خبره وینا لیلا رو کی د قدمونه لیلا رو کی د قدمونه لیلا شن د پیسې دی عالمونه خبره وینا لیلا رو کی د قدمونه لیلا رو کی د قدمونه لیلا
Starten Sie mit unserem Stolzeland. Oh, wir wollten nicht und mussten doch wegen ein fremdes Land. Oh, sag mir, Vater, was passiert? Come on, sag mir, Vater, was passiert? Yeah, sag mir, Vater, was passiert? Yeah.
Janana du.
Was machtest du mit diesem bloßen Blick? Yeah.
Janana du, Rafa Magrani. Cheta khatam khauri di jib ki gardao ma lela. Roro, cheta khatamuna lela. Roro, cheta khatamuna lela. Kuti war tim khamakh de
manzaga was machtest du mit diesem bloßen blick yeah
sargara swal tar takom
manzaga was machtest du mit diesem bloßen blick yeah
Zargara sual dar takoma Zama khasta lela ta jurka paisi buna lela Roro ki da khadamuna lela Roro ki da khadamuna lela Shanta paisi di alamuna khabra wina lela Roro Kita khatamuna lela roro kita khatamuna lela
Beloy khoy specially nama dostana assalamu alaikum khoshala garma khoyo kachi djun patrol chara ki kamera u bareli usigi razam tradishi bo khair tirakli au patu razam khair tirakli dostasi jordana u khoshali zmuk yawazini hilada nan bi hamuk nobat rkrayda likuno au email nota نو هیله ده چې تر پای پورې خپلونه واوري او د خپلونې له مطالبو نه خوند واخلئ نورو تبصره نه کوو په دې چې لیکونه زیات دي او مطالب هم باید ترې به حده پورې ولولو محمود وفا د جلګې ولسوالۍ د چنګي اوسیدونکی وروسته له سلام علیکم وایي چې خندل دې اوس زخمونه درته ښیم تر کړي ټول داغونه درته ښیم تا خو ویل د محبت به څه سختي وي راشه نن یې تکلیفونه درته ښیم شونډې وچې سترګې وچې ګرځومه خونن اوخ کو سیلابونه در تخیم ای جانان زخ طول پر هر پر هریم زب کم کم پر هرونه در تخیم محمود وفا ورور شیر کنو توک توک وجود بیان کلی و خوشحال دیو بسیگی بلیگ داده زبیه الله الکوزی دایم دا جلگی ولسوالی ده کاریز لکلینه فیلمه کابل که پزدک رو بختیم زبیه الله الکوزی لیک و ارمانونه افسوسونه حسرتونه ده میانو ده غمجنو ده خوارانو غفلتونه نپیگم تشه مکیزونه ده مشران و ده مستان و ده خوبانو چپاونه یرغلونه شور شورونه ده چنگیز ده سکندر ده پیرنگیانو خوشحال و سیگی زبی اولا جان الکوزیه للی کده منونه برخنانی از زی ده پیخور او سیدون که په ایارجیش فخانه که بای کار کن برخنان په ننانی لیک لیکلی دی و یاو ده بیلتون ارکس و زیگم بل میدیمینه پا کورکیگی گزارونه یو ځل به دغه شپه سبا شي په دې باور خلکو زړګی خوشحاله ومهڅمانه او دا به زما په نصیب لیک و چې مې تالا شول ټول نیمګړي ارمانونه حمیدګل ریحان هم د چک ولسوالۍ د نیکپایقول زویانه نیکو ایس پرلی مراز وطن تا یار مسافر دی زوری سلگی وحمه حمید گل جان ریحان تل یولن ری را لیگی او خایستری من نترکو بلیک ده عبدالمبین حقمل وردک ده ده جلگی ولسوالی ده کوز بخشک اوسیدن که وی آیا پوهیگی؟ نه نپوهیگو رو را خوزده ده تا پلیک که پوسو وی پمانزه که وفرز ولی زواب حمله وی زواب داده داویده که چه ده بنیادم وجود ده او چیزونو جور شویده وخه، هلوکه، وینه، رگونه، پتی، رگونه، مازغه او چرمن دیده او چیزونو مقابل که الله به هر رکعت که او احکام فرض کری چه دیده او چیزونو شکریه عداش او که چیره پده او وارو چیزونو که یا او چیز هم پورک کار نور کری یا کمزوریشی نداغه کسان ده بیمار وی داغشان که پمونت که ده او وارو پوره خیال و نساتلشی یا او پکه آخوادی خوشی نمونت نده شوید او که پورنشی طول منز بیکاره دی لکه تنگه چه بدن بیکاره دی ماخذ هم لیکلی وید کتاب نمده منز او مگه تلم دوستان ویل دی چه هر مطلب چی لیکی کشتو کهیش ماخذ پیدا که دی رور دا کار کلی دا و ماخذ هم ما یک کتاب دی چه منز او مگه نمیگی لگران رور مبین حق ملن زیاد من نکو دی برخی سندره با دوستان تاست خبرکو
بغداد پیری پیرانا پوروالیانو باندی گران وکڑ سوازو مادا پار زیمتا بہائی جان اخ پیرا 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 pirano pira murmirano mira de pirano pira murmirano mira pira pira bausula dam dasagi pira 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 bolta dam dasagire pira 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 bolta dam dasagire
Oh,
وی دا بیل قیده بیل شرط منم چه سا پرزله ده غم غبل تیریگی جونده ده سر انتظار خلکه لار پرتش شیبه شیبه عجل تیریگی سمر ظالم سمر بیوسه یمه سمر ظالم سمر بیوسه یمه تکور مستا درنز تناک اوخگی ما دی دسترگو مبارک اوخگی چیر پخپل لمن پاک نکری او گران لطای را پا مخ کرمه حال بده بده غریبه ووایم اسم چاله چاله دردونه خوراک چه بده توری زندگی ووایم دیر من نله انور جان صدیقی نه زمگ دایمی همکار ده تلی خیصلی کنه مکتر لگیلی او مگم رو تل رسیدی انور جان صدیقی هر چیر تسی کامه با و سرفراز رو رسیدی آریان جان حقیار یما حقیار میوان حقیار و شاروخ حقیار دوستان دل نامس رای کلنه کلنه کیشه بلدیه و پیزنه دوی لیکی وی ناز و داز ما علاج دی هم دی وفا زما علاج دی ویم رختیا زما علاج دی دستا خنده زما علاج دی به دی تکوری گیمی دزله ناسوز زخمونه دی سالو رو برو رونه زیادت منه خوشحالی و کمی بیرته وارو احمد احمدی هم ده چکل سالی ده گرده ده کجخیل رو سیدون که میرویس امینی تای سلام والیکم سلام دیلی که ویدی دنیا فانی بازار ده تیر بشی طول عالم تری پرفتار ده تیر بشی که زرکال زندگی شی ای نادانه ده مرگی در باندی وار ده تیر بشی پا گلونو به یو زل خزان راشی که همیش پا باغ بهار ده تیر بشی ای احمده چه پرواد چاوه نکری هر سړی نن دنیا دار دی تیر بشی احمد ورو خدای دی وکړه د شیر دی خپل ځکه احمد دی پکلی کلی و کله د بلی کړه ته ویل کی چې خپل دی وکړه فقط خپل نن دی کلی و من نکو ته نه هم بلی په دوستانو ولونو چې په سر کې لیکلی و اوس کنده باندې چې می تازه د زړه زخم نشي بیا چې پکې یار جوړ د سروینو زړه نشي راشه چې په ځای د سپیلانو درته لګای شمه مات چه در رقیب ده بد و سترگو نظر نشی خیسته بیتونه و گراند رور حسیب الله عمران احمد زین من نکو دایمی همکار دل مکسره ده دیو رو آدرس ده کابل ولایت خاک جوار و رسوالی ده گل قلا ده احمد زیو ده کلی و سیدون که سلامت علیم علیکم سلام وی رو سرفراز و کامیاب و سیدی باز دوستان تی سلامونه ویلی دی مجاهد هجران احمد زی پهلوان محمد نبی بابکر خیل و نور دوستان تا هم سرفراز و کامیاب و سیدی بیا هم سندر آورو دوستان
زانو آیا مات جانانو آیا مات خپل زانو آیا مات جانانو آیا خپل زانو میں پجن سے جدا ستا داد قسم پالا لیلا لیلا داد قسم پالا لیلا لیلا داد قسم پالا
تخو پل جانی زمان تخو جانانی زمان تخو پل جانی زمان تخو جانانی زمان سنگ بتاو یاد زان کم جدا
پردیش رے اما تا محبت کی خوشبو لے ونیش رے اما دخ پل دان پے گو جی پردیش رے اما راشا باد کا زما دغ دنیا ساد قسم پالا لالا لالا ساد قسم پالا لالا
زموږ غږ د ازادي راډیو له څپونه اوري او د خپلوان قربان میروی سمینه ده. دوستان یو څو لیک پاتې دي وروسته د لیکونو له لوستو به بیا ایمیلونه رسته ولونه. گلباران نیازمند زموږ دایمي همکار د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د قلندر خیل د کلي اوسیدونکی دی. وای په ګلونو کې یو ګل دی یار زما، هم ټپه دی هم غزل دی یار زما. د خپل یار به زه په ټول جهان ورنکړم، د خوبونو تاج محل دی یار زما. ډاکټر صاحب گلباران نیازمند نه ډیره مننه. هدایت الله ارمانی هم د چکلسولی د ګورډ منطقه د ذوالفقار خیل د کلی وسیدم کې وای سلام میرای سمینی ته. وعلیکم سلام. لیک دا ورور وایزم کباب دی په مسیج در لګمه. کباب در واخله سیخان را که زده داشنا لپاره نور تیارومه. بله بس نو جالبه ده چې کباب په مسیج کې لګی کی. له هدایت الله ارمانی نه زیاته مننه. فردوس د وردګ ولایت اوسیدم کې نور چنی دی لیکلی د خپل آدرس تل مکتلان لیکي. فردوس جان لیکي وای تور لمه می د فراق په ژړا سپین شو، دوباره د زړه په وینو کې رنگین شو. ما وې زبه لا دیدن کلم د یارانو، خبر نه وم چې یاران په کوچ تعین شو. چا پتنګ غوندې ځان واچوه و اورته، څوک ژوندی لکه بلبل په آتشین شو. مننه وروره، ښایسته شعر ویده لیږلی و، خوشحاله اوسیږي. د نن لومړنی ایمیل چې تر اوسه پورې مې لیکونه درته ولوستل دوستانو، لوستل دی به ایمیلونه درته ولولو. لومړنی ایمیل د دې برخې د شیرخان صمدي ده، د دایمرداد ولسوالۍ د چنګې اوسیدونکی. وایي کابل کې ژوند کوم، سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. خیر اوسې وروره. شیرخان صمدي لیکي وایي زموږ کلي ته نور مراځه پیغور مې وژني، جانان ستا د محبت په تهمت نور مې وژني. طبیبه مراځه لاسونه دی پردی لگیگی، ده دغه درد زنی به مرشم تکور می وجنی. غم دی سرت به جانان په ما تل راولی، ده زلد دخمن داستا حسن سری خور می وجنی. یو خواد خار ده کلاغانو مات کلم، بل خواب په دی کلی که ستا ده بنگلو شور می وجنی. تا تا چه نرازمه ده هم مجبوریت وگنه، په ما دی پاتی دی آشنا ده دیدن پور می وجنی. او سلگی سلگی می شو طول جن بابرزی، او خود بمی خری کتی لامبی پسروینو کتل، راشد سپینو پرختو لباس که تور می وجنی.
Depart this way, کې په یو غونډه ده باندې لاندې د دنیا آزاد په نامه یو انجلې ناستو او کتاب ولوست. د هغې سترګې ستړې شوې نو ځکه کتاب بند کړ. په ونې ته کې وکړه او اسمان کې وریځو ته کتل. هغې په خپل خیال کې ولیدل چې یو موږک په یو تنګ کوڅه کې منډې وهي او خواړه لټوي. موږک د خزلو قطۍ ته خیژي چېرته چې د پنیرو یوه غټه ټوټه پرته وه. موږک د خزلو قطۍ ته منډه کړه او د پنیر په خوړلو یې پیل وکړ. ناڅاپه یو سیوری ورته ښکاره شو. کله چې هغه پورته وکتل ګوري چې د کوڅې دیوال پر سر درې پیشوګانې ناستې دي او دته ګوري. درې پیشوګان موږک پسې شول او هغه پسې په تنګه کوڅه کې منډې وهلې تر څو چې د کوڅې پای ته ورسېدل. موږک په یو وړوکي سوري کې ځان پټ کړ او درې واړو پیشوګانو په دیوال پنجې وهلې ځکه چې په سوري کې نه ځایېدل. په همدې وخت کې هغوی د سړک په بله غاړه د خزلو په خوټۍ کې د کپ هډوکې ولیدل. هغوی د کپ په سر جنگ پیل کړ. یو له هغو پیشوګانو څخه چې نوم یې ګوربا و په ونه کې مرغۍ ولیده. هغه دوه نورې پیشوګانې پرېښودې او خپلې ونې ته منډه کړه تر څو مرغۍ را ونیسي. مخکې له دې چې پیشوی ونیسي مرغۍ والوته، خو هلته په ځاله کې د مرغۍ بچی پاتې شوی و. هغه د مرغۍ بچی د پیشو په پوزه ټوپ کړ او کېناسته. مرغۍ بچی پیشو ته بخندل او پیشو هم هغې ته. د هغې کوچنیو بڼکو د پیشو پوزه وتخنوله نو ځکه یې وپرنجل او له پرنجا سره یې د مرغۍ بچی لاندې وغورځېده. خو مخکې له دې چې پر ځمکه وغورځي ګربه منډه کړه او هغه یې ونیوه. کوچنی مرغۍ ګربه په غېږه کې ونیوه او بیا یې ورته وخندل. اوس نو د پیشو هغه مرغۍ خوښه شوې وه. کله چې هغه ولیدل دوه نورې پیشوګانې یې خواته روانې دي، هغه په بیړه د مرغۍ بچی خپل شاته پټه کړه تر څو یې څوک ونه ګوري او وینه خوري. کله چې هغه له نورو پیشوګانو سره غږېدله، د مرغۍ بچی د هغې له شا څخه ټوپ کړ او پر سر یې کېناسته. کله چې نورو پیشوګانو مرغۍ ولیده نو ورته راغلل تر څو یې وخوري. خو ګربه دا ښکاره کړه چې ګواکې خپلې خوري. هغې نورو پیشوګانو ته اشاره وکړه او کله چې هغوی شاته وکتل، هغې مرغۍ د ونې په یو خاخ کې کېنوله. کله چې دواړو پیشوګانو مخونه راواړول، په همدې وخت کې ګربې د مرغۍ یوه بڼکه په خوله کې نیولې وه. دا د دې لپاره چې هغوی ته ښکاره کړي چې هغې مرغۍ خوړلې ده. هماغه و چې پیشوګانې لرې لاړې. خود ونې له خاف نه هغې کوچنۍ مرغۍ ټوپ کړ او په کراره کرارۍ وزرونه خورول تر څو چې د یوې پیشو په سر کېناسته. پیشو داسې فکر کاوه چې بله پیشوی په سر وهي، نو ځکه هغې بېرته بله پیشو په سر ووهله. دواړو پیشوګانو له یو بل سره جګړه پیل کړه. د مرغۍ بچي د پیشو د سر په وړیو کې پټه شوې وه او نه ښکارېده، خو ګربه کوښښ کاوه چې هغه ونیسي او وژغوري. دواړو پیشوګانو د کټارې د پاسه یو بل سره جنګېدل او ګربه په همدې وخت کې کوښښ کاوه چې مخکې له دې چې پیشوګانې مرغۍ وویني د هغې له سر څخه یې راوچته کړي. هغه له کټارې وغورځېد او د خزلو په قوطي کې ولوېده. یوه بله پیشو هم له کټارې څخه د خزلو په قوطي کې ولوېده. هغه بېرته اوچته شوه په داسې حال کې چې د کیلې پوستکي په سر نښتي وو. بله پیشو د خزلو د قوطۍ سر پوخې راواخېست او هغه یې پر سر پرې ووهله. کله چې ګربه د کیلې پوستکي ولید چې د خزلو د قوطي وهلو له کبله یې بڼه بدله شوه، هغه داسې فکر کاوه چې ګواکې دا د کیلې پوستکی نه بلکې د مرغۍ بچی و. هغه ډېر غمجن شو. هغه په غوسه شو او نورې دوه پیشوګانو باندې حمله وکړه، ځکه چې د هغه نوی ملګری ژوبل کړی و. خو په همدې وخت کې هغه له شا څخه د مرغۍ آواز واورېد چې د خزلو لاندې شوې وه. ګربه هغه په غېږ کې ونیوه او په خپله شای کېنوله. دې وخت کې هغه دوه نورو پیشوګانو مرغۍ ولیده او غوښتل یې چې وې خوري، خو ګربه د هغې د ژوند ژغورلو لپاره ودرېده. ناڅاپه د مرغۍ مور لاندې راښکته شوه او له خپلې مخوکې سره یې د هغو دوو پیشوګانو سرونه ووهل. له هغې سره نورې مرغۍ هم راغلې او هغه دوه پیشوګانې له هغه ځایه وتښتېدې. کله چې پیشوګانې وتښتېدې، مرغۍ بېرته راوګرځېده چې له ګربې څخه مننه وکړي چې د هغې د بچي ځان یې ژغورلی و. بېرته د تپې پر سر دنیا زاد بیا بلې ورځې ته کتل، کومې چې د بیرې بڼه درلوده. هغې په دې هکله هم خیال لیده. د هغې په خیال کې یو جدي لارښود پیری د یو کوچني پیری څخه چې قادر نومېده ازموینه اخیسته. قادر ته یې د ازموینې نمرې ورکولې. هغه د غالۍ له الوزولو څخه پیل وکړ. لارښود پیری قادر ته وویل چې ښي لور ته وګرځي. قادر خپلې ګوتې وخوځولې او ښي لور ته وګرځېد. لارښود پیری ورته وویل چې کیڼ لور ته وګرځي. قادر په دې کې هم کومه ستونزه نه درلوده. بیا لارښود ورته وویل چې لاندې ښکته شي او جادوی غالۍ له اسمانه لاندې په غورځېدو شوه. خوشبختانه قادر وکولی شو چې هغه کنټرول کړي مخکې له دې چې پر ځمکه ولګېږي. لارښود خوشحاله نه و، خو بیا یې هم قادر ته د کامیابۍ نمرې ورکړې. بیا قادر باید د جادوګرۍ ازموینه ورکړې وه. هغه ډاډمن مو چې دا کار کولی شي. لارښود هغه ته وویل چې څه باید وکړي. هغه زیر ګل راواخیست، لاس یې پرې تیر کړ او په ګلابي بدل کړ. قادر هم یو زیر ګل راواخیست، لاس یې وخوځاوه، خو زیر ګل یې په لاس کې مړاوی شو. لارښود خوښ نه و. هغه غوښتل چې قادر ناکامه کړي، خو قادر زارۍ کولې چې ورته بل چانس ورکړي. لارښود هم ورته بل چانس ورکړ. قادر بل زیر ګل راواخیست، په هغه یې لاسونه تیر کړل او هغه یې په یو ښایسته ګلاب بدل کړ. خو بیا ګلاب په لوېدو شو. هغه ګلاب د یوې ونې په شان لوی شو او بیا د خپل وزن له کبله د لارښود په سر ولوېد. لارښود په غوسې سره لاسونه وخوځوله او ګلاب له هغه ځایه ورک شو. هغه خپل ورقه واخیسته او غوښتل یې چې قادر ته د ناکامۍ نمرې ورکړي، خو قادر بیا زارۍ کولې او د بل چانس غوښتنه یې کوله. هغه یو ګلاب ته پرسته لاس وښوراوه او هغه یې په یو اغزن بوټي بدل کړ. په ویرې سره یې بیا لاس وخوځوه، دا ځل هغه په کیلې بدل شو. بیا یې کوښښ وکړ او هغه یې په غټ ګلافته پرس بدل کړ، خو دا ځل ګلافته پرس ژوندی شو او هغه پسې منډې کړې. قادر د ځان ژغورلو لپاره منډې وهلې او ګلافته پرس ورپسې منډې وهلې. هغه غوښتل چې هغه له ځانه لرې کړي، خو په ځای په سلګونو ګلافته پرس ګلونه پیدا شول. هغوی ټولو قادر پسې منډې وهلې او غوښتل یې چې وې خوري. لارښود بیا خپل لاسونه وخوځوله او هغوی ټول ورک شول. قادر له شرمه سر ښکته نیولی و. هغه ډاډمن و چې په ازموینه کې ناکامه شوی دی، خو لارښود هغه ته د کامیابۍ نمرې ورکړې. قادر ډېر زیات خوشحاله و. هغوی دواړو په غالۍ کې ناستل او قادر خپل لاسونه وخوځول. غالۍ د هغوی لاندې څخه لرې لاړه. هغوی نور څه نشو کولی، نو ځکه دواړه په پښو کور ته روان شول. بېرته د تپې پر سر دنیا سات لیدل چې د هغه پیری شکله وریزه کراره کراره ورکه شوه، خو د هغې تر څنګ بله پیدا شوه. دا وریزه د یو هلک د سر په شان وه. هغې بیا خیال لیدل پیل کړ. د دنیا زاد په فکر کې د سړک په سر یو ورانکاری ماشوم و چې په بازار کې به ګرځېدو. هغه د کلچوله خرڅونکي څخه تېرېده او خپلې شونډې یې څټلې. خرڅونکي به درته کلچې وړاندې کړې، هغه هم واخیستې. خو خرڅون کې پیسې غوښتي او بدر سره نه وي، نو ځکه یې له هغه ځایه وشړه. بدر په خپله لار د یو سړي شاته چې قیمتي جامې اغوستې وې روان و. د هغه سړي له جیب څخه یو دستمال وغورځېد. بدر هغه دستمال را واخیست او سړي پسې منډه کړه. هغه یې په اوږه وټپوه او هغه ته یې د هغه دستمال بیرته ورکړ. هغه سړي بدر ته په بدل کې د سرو زرو یوه سکه د جایزې په ډول ورکړه. بدر ډېر زیات خوشحاله و. اوس یې نو د کلچو اخیستلو لپاره پیسې درلودې. هغه بیرته کلچه پلورونکي ته لاړ او څه کلچې واخیستې. کله چې هغه کلچې خوړلې، بدر د پیسو پیدا کولو یو پلان په سر کې پاله. بدر یو بل سړي پسې لاړ او د هغه ساعتی غلا کړ. هغه یې په اوږه وټپوه او ساعتی بیرته ورکړ. هغه سړي هم بدر ته یوه سکه انعام ورکړه. بدر د سړک په منځ کې یوه ډبره کېښوده. یوه ګاډۍ پر هغې وخته او ورڅخه یوه بکسه ولوېد. بدر ګاډۍ چلوونکي ته منډه کړه او بکسه یې ور وښوده او بله سکه یې هم لاسته راوړه. بیا بدر په سړک غوړ واچول او کله چې یو سړی پرې وښوید، بدر له هغه سره مرسته وکړه تر څو لزمکې پورته شي. یو ځل بیا یې یوه سکه لاسته راوړه. بدر اوس د ډېرو کلچو اخیستلو لپاره پیسې درلودې چې په یو ځل یې ټولې وخوړې، خو کلچو د هغه په خېټه درد کړ. بدر په بازار کې روان و په داسې حال کې چې ناروغ هم و. هغه په ځمکه وغورځېد او خپله خېټه یې نیولې وه. دستمال، ساعت، ګاډۍ او د بکس خاوندانو ټولو ورته د مرستې لپاره منډې کړې. بدر څو ساعت وروسته له یوه ښایسته تخت څخه راپورته شو او شاوخوا یې هغه کسان ولیدل چې د ورسره مرسته کړې وه. د هغې مخې ته د سهار خوندوره ډوډۍ یخې وه. دا چې بدر له هغوی سره په دوکې سره مرسته کړې وه، ډېر خواشینی و. هغه ټولو ته رښتیا ویل چې هغه له هغوی ټولو سره دوکه کړې تر څو پیسې پیدا کړي. هغوی ټول په غوسه وو. بدر غوښتل چې بیرته د هغوی پیسې ورکړي، خو هغوی ولاړ وو تر څو د بدر سزا وویني. د دستمال څښتن مخته شو. هغه د بدر څخه پیسې واخیستې، نورې ورسره جمع کړې او بدر یې ښوونځي ته بوت. هغه د ښوونځي مدیر ته د بدر د درس ویلو لګښت پیسې ورکړې. بدر د سزا په توګه ښوونځي ته لاره پیدا کړه او یوه ورځ ډېر بریالی سوداګر شو. هغه خپلې پیسې د نورو ماشومانو په تعلیم لګولې، لکه څنګه چې هغه سره مرسته شوې وه. بیرته په طبقه دنیا ذات اسفلی ویستل او ډېر خیالونه یې لیدلي وو. اوس نو د دې وخت را رسېدلی وو چې بیرته خپل کتاب ته پاملرنه وکړي. دا هم د یو زوري او شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام 100.5 څپو کې اورېدلای شئ.
ابو محمد یو عادي هلک و چې په یو وړه کرونده کې له خپلې مور نجف سره ژوند کاوه.
هی لاټا، ویشا، ته باید هیلا ته لاړ شې او ځینې توکې باید واخلې او دلته راوړې.
سمه ده مورې.
محمد د هیلا خوا ته روان شو.
محمد، ها، ته باید لومړی خپل کالي او بوټان واغوندې.
محمد جامې واغوستې او مورې ورته کتل. په هغه ورځو کې خرته تک په اونیو کې وخت نیوه.
د هم د ډوډۍ لپاره پیسې. موږ دواړه به په دوه اونۍ کې یو بل سره ګورو.
سما ده.
محمد،
ها،
ته چیرته ځې؟
هیلا ته د ډوډۍ د اخیستلو لپاره.
ښه به وي چې په دې ګاډۍ کې لاړ شي.
هو، ښه خبره ده.
محمد ګاډۍ واخیسته او روان شو.
خدای په امان مورې.
محمد،
سه
هیلا دې خواته ده.
هغې ورته مخالف لورای ور وخود.
آه سمه ده.
نو محمد خارته د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره لاړه. کله چې ورسېده نو د هیلا اوسیدونکي ټول په یوې ټاکنې کې بوخت ول.
ملګرو، زه غواړم داسې یو ښار ولرو چې موږ ټول پرې وویاړو. خلکو ته هر څه مساعد واوسي او پرمختګ وکړي. زه یو روښانه راتلونکی په دې هېواد کې غواړم.
خروال محمد خوا ته اشاره وکړه.
تاسې څه غواړئ؟
خواړه.
څه؟
زه یوازې خواړه غواړم.
د خر خلک د محمد د ساده ځوابونو له کبله ډېر حیران وو.
د هغه خبرې مو واورېدې؟
وویل چې زه خواړه غواړم.
هغوی کریمي له هیره وویس او پر ځای د محمد شاه خواته ټول شول.
دا سړی رښتیا وایي. خواړه هغه څه دي چې موږ او زموږ کورنۍ ته ډېر اړین دي. د سړي لومړنیو شیانو ته مو پام کړی دی.
د کار په اړه څه؟
مالیه ډېره پورته ده.
دا غواړي چې مالیات هم کم کړي.
جرمونه به څنګه شي؟
ښه، که کوم څوک له مانه غلا وکړي نو زه به هغه ته درس ورکړم.
تاسې واورېدل، هغه د ښوونې او روزنې په اړه خبرې کوي. دا مې ډېر خوښ شو.
نور نو هیچا خروال ته غوږ نه ایښود. هغه خپل سلاکار ته مخ واړوه.
دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو که ده چې یو کار وکړي.
محمد په دې هم نه پوهېده چې په خلکو یې څه اغېزه کړې. هغه غوښتل له هغه ځایه لاړ شي، خو خلک یې شاوخوا ته ولاړ وو. کریمې د ښوونځي له غېږې څخه ماشوم واخیست او غوښتل یې چې ښکلی کړي.
ملګرو، زه هم دا اوس چمتو یم چې رایه ورکړم. موږ ټول باید نوم دې څه دی؟
محمد.
موږ ټول ابو محمد ته د ښاروال په توګه رایه ورکوو.
زه
ټول موافق یاست؟
زه مخالف یم.
اکثریت مهمه ده نه اقلیت. محمده، مبارک دی وي.
تاریخ او
ښه دا سړی نابغه دی. هغه حتمن په سیاست کې ډېره تجربه لري.
محمد اوس د ښاروال په څوکۍ ناست و.
ښاروال باید کوم کارونه وکړي؟
دا رښتیا وایي، دا هغه کار کوي کوم چې موږ ورته وایو. ابو محمده، موږ یوازې مکه غواړو چې په هغه کې شاد او شیدې روانې واوسي. موږ باید څه وکړو؟
موږ مچیو ته اړتیا لرو.
څه
مچی؟ شاد جوړوي.
هی، زه پوه شوم چې دا څه وایي. موږ ټول باید د مچیو غوندې په کار بوخت شو.
مچی ټول یو ځای کار کوي.
هغه د ډله ییز کار په اړه خبرې کوي. زه درته وایم څنګه ده چې زه د سړک جوړونې اړوند مواد برابر کړم.
زه کار کوونکی تیاروم.
زه ماشینونه تیاروم.
په دې توګه د ښار ټول کار کوونکي په کار بوخت شول او ټول کار کوونکو ښار جوړ کړ. ټول کار کوونکو له وخت نه ګټه پورته کړه. په ډېر لږ وخت کې ښار جوړ شو. ښار بیرته خپل ځای پیدا کړ. پیسې بیا ښار کې پیدا شوې او ټولو خلکو ویل چې دا ټول د ابو محمد له برکته دي.
هغه ابو محمد په رښتیا هم ډېر تکړه دی.
که هغه نه وای نو موږ به څه کړي وو؟
ټول خلک هغه ته راتلل تر څو ترې مشورې واخلي.
هوښیار ابو محمد د ژوند د بریالیتوب راز په څه کې دی؟
خپلې کروندې ته دې اوبه ورکړه.
څه
ته کروندې کړې خو دې ته هیڅ پام نه کوې چې ورته اوبه ورکړې؟
ته رښتیا وایې؟ که زه وغواړم چې پرمختګ وکړم نو باید د پرمختګ دانې په خپل ځان کې ډېر پیاوړې کړم. مننه کوم ابو محمده.
ای ابو محمده، ما د خپل د ژوند لاره ورکه کړې ده، ته راته ووایا زه څه وکړم. ها،
یوه نقشه تیاره کړه.
څه؟
که تا سره نقشه وي هیڅکله به لاره ورکه نه کړې.
ته بېخي رښتیا وایې. زه څنګه کولی شم چې په خپل ژوند کې بریالی شم؟ زه باید یوه نقشه جوړه کړم ترڅو خپل کارونه سنبال کړم. ډېره مننه کوم ابو محمده.
ټول په دې باور ول چې ابو محمد تر ټولو تکړه او هوښیار هلک دی، خو یو سړی و چې هغه یې هیڅ نه خوښېده. کریمي څوک چې له ښاروالۍ څخه ووت بیرته خپلې زړې دندې ته لاړ او په چایخانه کې کار پیل کړ.
هغه هلک مې هیڅ نه خوښېږي. ډېر مې بدې راځي. که مالداره هم وي، که هوښیار هم وي، خو هغه کم عقل زما دنده واخیستله.
لږ تر لږه پخوانۍ دنده خودش ته.
زه د دې ښار ښاروال وم، اوس مې حالت وګوره.
سلام.
ته څه غواړې؟
هیله کوم یو ګیلاس چای راوړه.
کریمې د محمد مخې ته یو ګیلاس چای کېښود.
دا خو بېخي زموږ د کلي چای غوندې دی.
کلی تا کوم ښار کې ژوند نه کوو؟
نه، ما په کلی کې ژوند کوه.
په کوم کلی کې؟
کله چې محمد هر څه وویل نو کریمي پوه شو چې څه شوي دي.
ښه نو ته دا وایې چې ته د سیاست په اړه په هیڅ هم نه پوهېږې؟
سیاست څه دی؟ ها،
ښاروال ټول خلک را ټول کړل او هغوی ته یې د محمد په اړه وویل.
سیاست څه دی؟ از دوایم چه قدر غلی کرده آقا الک پایی زم نپوهیگی
تا غواره سوای ابو محمد ماده در جوانده بریالا رو خودلا
هیچ سی هم ندی خودلی آقا چه تاسو تا سویلی تاسو پا غصم نهی پوشوی ریکتی آداده چه آقا یو ساده سرائی ده
دا دروغ دی
ته د دې لپاره دا خبره کوي چې تا په ټاکنو کې ماته وخوړه
تاسو ټول له ما سره قهوه خانې ته راشئ زه به دا تاسو ته ثابته کړم
خو په همدې وخت کې سلطنتي تخت په سر کرا روان و
دا خو امپراتور دی
امپراتور له خپل اسخه خلکو ته کتل
د دې ښار مسؤل چې هر څوک دی هغه همدا اوس ماته راولی
امپراتور وغوښتل چې ابو محمد وګوري
هو
ولې
هیڅوک نه پوهېدل خو امپراتور له دې نه مخکې په دې لاره هیڅ نه و راغلی
ته ابو محمد یې
هو
ما ستا د ښار د پرمختګ په اړه ډېر اورېدلی ول ومې غوښتل چې په خپله راشم او ودې ګورم تا ته دې مبارک وي ډېر ښه کار دې کړی
نه تېروتنه شوې ده امپراتور صاحب دې سړي درغلي کړې ده دا کوم پلان له ځان سره نه لري
دا رښتیا وایي
هو آلی جنابه
محمد خلکو ته اشاره وکړه
دا ټول کارونه دوی کړي ما څه نه دي کړي
ومولې دل ما خو تاسو ته وویل آلی جنابه
زه په تا ویاړم زه په داسې یو کس چې ځان ته نه بلکې د خپلو خلکو په ګټه خبرې کوي زه پرې ډېر ویاړم زه تا غوندې کس ته ډېره اړتیا لرم ابو محمده له همدې شېبې نه وروسته د وزیر په توګه دې ګمارم
ستاسو وزیر
زما د خلاص کس محمد
خو زه نشم کولی چې ستاسو د خیلوري کس شم
ولې نشې کولی
د دې لپاره چې زه چپ لاس شم
ستا ټوکې مې خوښې شوې زه لاړ شه او ټوکې دې ټول کا چې همدا اوس ماڼۍ ته لاړ شو
هغه باید اوس په ماڼۍ کې ژوند وکړي دا هغه کس نه دی چې ته یې په اړه فکر کوې هغه بې سواده دی بې تجربې دی هغه د هېواد په چارو کې هېڅ نه پوهېږي هغه د یو ساده بزګر زوی دی امپراتور صاحب
ته د بزګر زوی یې ها
هو
دا نه لیک کولی شي او نه هم لوست
ته نه لیک کولی شي او نه لوست
نه
نو د دې ښار ټول خلک تا د مشر په توګه قبلوي
هو همداسې ده د خندا وړ څه بل
د یو بزګر زوی چې نه لیک کولی شي نه لوست زما په امپراتورۍ کې تر ټولو تکړه ښاروال دی څومره ښه
امپراتور په زوره زوره وخندل چې زړه یې ودرېد او همالته په ځمکه پرېوت او مړ شو
هغه له خندانه مړ شو
له ډېرې خوشحالۍ نه مړ شو
ابو محمد اوس نو ته ماڼۍ ته نشې تللی
ساتونکي د امپراتور تاج را واخیست او محمد ته یې ورکړ
دا ستا لپاره دی
څه
مخکې له دې چې امپراتور مړ شي ابو محمد خپل وزیر ټاکلی و او امپراتور بل وارث نه لري نو وزیر د هغه د ځای ناستی شو
واو آخر ابو محمد امپراتور شو
هو هم داسې ده ډېر زر هغه یو خو امپراتور شو
که څه هم د امپراتورۍ په اړه په هېڅ هم نه پوهېده
دا مهمه نه ده چې یو سړی له کوم ځای څخه راغلی یو تکړه سړی کولی شي له هر ځای څخه راشي
ښه دا ابو محمد کیسه څنګه شوه او هغه ته بیا څه ور پېښ شول ها
په اصل کې هغه یوه بله کیسه ده محمد ماڼۍ ته لاړ او د امپراتور په توګه یې کار پیل کړ هغه هلته هم ډېر ښه وځلېد بیرته یې په کور کې د هغه مور په برنډه کې ولاړه وه او د خپل زوی انتظار یې ویست
ښه ده هلک به آخر کله له خوراکي توکو سره کور ته راشي زه خو نه پوهېږم چې د دې هلک راتلونکی به څه وي
نو تاسو ولیدل چې دا مهمه نه ده د یو کار پیل څه وي ښه رهبر له هر ځای او هر وخت څخه خپل کار پیلوي دا هم د یو زوري او شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است کبری به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مکتر
و باید یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
آزادی پسفو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.